السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. ازادۍ رادیو هر ورځ د سهار له او د ماښام تر او خبرونه کوي. قدر منوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوي ولسمه د 2013 میلادي کال د فبروري ل شپږمې نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم سات خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر 2000 کال پورې به هغه 1950 الوتکې افغان هوایي ځواک ته ورکړل شي چې امریکا یې د سپارلو ژمنه کړې. د نړیوالو مسایلو په برخه کې به د پاریس په تروریستي حمله کې د داعش ډلې د یوه نیول شوي غړي د محاکمې په اړه راپور له نورو موضوعاتو سره یو ځای وړاندې کړو. د هم د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو حمله کوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. جرمني څارنوالانو د هغه افغان کډوال لپاره چې خپله عیسویت ته اوښتې میرمنې تیر کال وژلې وه د ابدي حبس غوښتنه کړې. او د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې 23 ملکي وګړي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو خپلو راکټي حملو ته دوام ورکوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د پولې له بلې غاړې هر توغندي ته بالمثل ځواب ووایي.
پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي، ورځ په ورځ باندې پناه کیږي. دا زموږ د هلو ځلو د حکومت د مثبت سیاست په نتیجه کې ده چې پاکستان انزوا خواته ځي. بل زموږ سرحدي قطعات چې دي، هغوی ته موږ امر کړی دی هر ځای چې پیر کیږي دوی په مقابل کې عمل وکړي.
له دې مخکې د کونړ ولایت اوسیدونکو او چارواکو ویلي و چې پاکستان د شنبه په ماښام 1015 توغندي پر دانګام او سرکڼو ولسوالۍ وویشتل چې څلور ملکي افغانان یې ټپیان کړل. پکتیا ولایت ته د وارداتي برېښنا ازمایشي جریان ورسېده. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا ازمایشي برېښنا له کابل څخه لوګر او بیا پکتیا ته انتقال شوې څو د لارې په اوږدو کې احتمالي تخنیکی ستونزې تشخیص او حل شي. چارواکي وایي چې د احتمالي ستونزو له حل وروسته به په راتلونکو څو ورځو کې لوګر او پکتیا دایمي برېښنا ولري. دا اقدام د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. له دې مخکې د لوګر او پکتیا ولایتونه د برېښنا د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ وو. د جرمني څارنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې چې تیر کال یې خپله میرمن ووژله. دغه کس خپله 18 کلنه میرمن وروسته له هغه ووژله چې د ده په وینا د مسیحیت دین ته اوښتې وه. دا تورن دی چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې خپله میرمن د دوو زامنو چې یو یې 11 کلن او بل 15 کلن دی په چړې ووژله. د تورن کس نوم نه دی اخیستل شوی. د جرمني د قوانینو له مخې هغه که مجرم وپیژندل شي په 40 کاله بند محکومېدای شي. لازدۍ رادیو خبرونه اورئ. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې 23 ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په قربانیانو کې 4 ماشومان شامل دي. د دې ټولنې په وینا او یا تنه نور دمشق ته نږدې په غوطه سیمه کې د سوریې د پوز په هوایي حملو کې ټپیان شوي دي. په دې سیمه کې د فعالانو یو رسنیز مرکز هم راپور ورکړی چې د هوایي حملو په نتیجه کې 23 کسان وژل شوي. په غوطه ښار کې شاوخوا 400,000 کسان د سوریې د دولتي ځواکونو په محاصره کې دي. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه سره وکړه. د امریکا سفیر نیکی هالی پر روسیه تور ولګاو چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا په ختیځ ښار غوتا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له څرګندو شواهدو سره سره په دې اړه د څیړنو مخه نیسي. میرمن هالی وویل د امنیت شورا له واضحو انتقادونو سره سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول روان دي. روسیا چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي دا ادعاوې بې بنسټه بولي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د میرمن هیلی د څرګندونو په ځواب کې وویل د دې تورونو هدف دا دی چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شي، په داسې حال کې چې د دې کار عامل قطعا تر اوسه نه دی پیژندل شوی. د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي دي. یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه د دوشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی. دا کس چې چینجو معرفي شوی پنځه څلوېښت کلن و او په خپل موټر کې د نامعلومو کسانو لخوا په نښه شوی دی. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر سهیل انور د دې پیښې په اړه وویل چې وژل شوی کس له ځان سره ساتونکي نه لرل. دا ډول امنیتی پیښې ډېرې معمولی نه دي. زموږ ځواکونو راته ویلي چې قربان شوی کس له ځان سره ساتونکي نه و بیولي. د کراچۍ پولیس وایي برید کوونکو پر دې چینایي وګړي لس ډزې کړي چې یوه د هغه پر سر لګېدلې. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې د یو سیاسي مخالف میخایل ساکاشویلي هغه غوښتنه رد کړه چې د خوندیتوب د بیرته ورکولو په اړه یې کړې. د ساکاشویلي یو وکیل ویلي چې د محکمې د دوشنبه د ورځې پریکړه دا احتمال زیاتوي چې نوموړی له اوکراینه اخراج او یا هم د ګرجستان چارواکو ته وسپارل شي. ساکاشویلي چې اوس په اوکراین کې بندي دی د 2004 کال له جنوري میاشتې راهیسې د 2013 کال تر نومبر پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړی له دندې په ناوړه ګټې اخیستنې تورن دی. ساکاشویلي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دته د خوندیتوب د رد پریکړه د محکمې نه بلکې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشنکو پریکړه ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه لوستلی شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه 1950 الوتکې چې متحدو ایالاتو ژمنه کړې تر 2000 کال پورې افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي.
هر ورځ موږ هوایي قوتونه د ځمکني قوتونو د حمایت لپاره د 50 نه نیولې تر 200 پورې حمایوي پروازونه کوي.
افغان حکومت وایي چې له پاکستان څخه په نږدې راتلونکي کې د مثبتو اقداماتو تمه نشي کېدی. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په ګرمسیر ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی، د هلمند ولی پر خلکو غږ کړی چې سږ کال دوه نیالګي کینوي.
د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان دپاره کینی.
په نړیوالو مسایلو کې د داعش ډلې هغه غړی چې د پاریس له حملو وروسته ژوندی نیول شوی او په بلجیم کې محاکمه روانه ده، د قضا د پښتنو په وړاندې چپ خوله پاتې دی. سمغه غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر 2000 کال پورې به د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته 1950 الوتکې ورکړل شي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي دا د افغان حکومت د څلور کلن پلان پر اساس افغان پوز ته ورکول کیږي چې ورسره به د افغانستان هوایي ځواک په بشپړ ډول پر خپلو پښو ودرېږي. د ښاغلي وزیري په وینا دا مهال افغان هوایي ځواک د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ورځني ډول له 500 تر 200 پورې حمایوي الوتنې او له 150 تر 500 هوایي بریدونه ترسره کوي. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د امریکا لخوا د مرسته سوی بلک هاک هلیکوپټر په دوام په دې 1950 الوتکو کې چې تر 2000 کال پورې به د امریکا متحده ایالاتو لخوا افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي، بیلابیل مهربوي ترانسپورټي او کشفي الوتکې شامل دي. د دغه وزارت وای د دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا درې برابر شي او ورسره به دغه ځواک په بشپړ توګه پر پښو ودرېږي. ښاغلی وزیر وویل
د امریکا متحده ایالات 1950 سالو تکي او چورلاکي په پلان کې دي چې دا هوایي پوسټ ورکي، مګر د دې ترڅنګ بي پيلوټ الوتکي هم ورکي. دا اوس یو کمپلیکس په هلمند کې جوړ شوی دی، یو په مزار شریف کې جوړ شوی دی، یو دا اوس په کندهار کې جوړیږي. دا چې ختم شي بیا په جلال آباد او په هرات کې به کمپلیکس جوړ شي.
د دفاع وزارت دغه مقام وایي له شاوخوا یو کال راهیسې د کشفي بي پلوټ الوتکو کمپلیکس په دغه هیواد کې فعال دی چې په خپل افغانانو لخوا اداره کیږي او سلا مشورې امریکایي روزونکي ورکوي. دوی وایي هڅه کوي چې دا کمپلیکسونه نور هم ډیر کړي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. د دفاع وزارت د ویان د ادعا له مخې د تیر کال په پرتله د افغان هوایي ځواک ورځني عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی.
هر ورځ موږ هوایي قوتونه د ځمکني قوتونو د حمایې لپاره د 50 نیولې تر 200 پورې حمایوي پروازونه کوي چې دا اکمالاتي او حمایوي، او د دې تر څنګ مستقلانه ضربې موږ هوایي قواوې اجرا کوي چې هغه د 150 تر 50 پورې هر ورځ موږ کولای شو چې هوایي مستقلې ضربې واردو. نو دا هر ورځ جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هغه څلور کلن پلان په بشپړېدو سره چې د افغان پوځ د ټولو برخو لکه د کماندو قطعاتو، انجینري، استخباراتو، کشف، توپچي، رادار سیستم او داسې نورې نیمګړتیاوې رانغاړي، افغان پوځ په بشپړ ډول پر پښو درېدلی سي. د دغو مرستو ژمنه د امریکا متحده ایالاتو ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې 8 بلک هاک هلیکوپټر افغان هوایي ځواک ته سپارلې دي. د افغان چارواکو په خبره اوس مهال له دغو هلیکوپټرو څخه په تعلیمي برخو کې کار اخته او زیاتوي د اړتیا په صورت کې به له دې هلیکوپټر څخه په عملیاتو کې هم ګټه واخیستل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر او پر کونر د پاکستان د پاوز د توغندیو د حملو په غبرګون کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې له پاکستان نه ډیر ژر د همکارۍ تمه نشي کېدی. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وایي په کونر د پاکستانی ځواکونو بیا حملې دا ښیي چې هغه هیواد د تیر په څیر پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کونر د پاکستان د راکټي حملو دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي بهیر ناوړه اغیز وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د پاکستان له ټولو ناغیړۍ او نه همکاریو سره سره په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو پر بل د باور فضا رامنځته شي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل کابل ته د پاکستانی پلاوی د وروستي سفر او په کونړ د پاکستانی پوځیانو وروستي راکټي حملو دواړو ته په پام سره وایي چې له هغه هیواد د ژر همکاریو هیله نشي کېدلی. خغلی فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په خبرو کې وویل که څه هم د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم شکایت شوه، خو افغان لوري له هغه هیواد سره خبرو ته هم تر هغه دوام ورکوي تر کومه چې یوې نتیجې ته ورسیږي.
موږ د دې پلاوی له راتګ وړاندې هم ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېرې هیلې نه دي موجودې، ځکه پاکستان تل ژمنې کړي خو عمل یې نه دی کړی. دا وار هم همدغسې وشول. مهمه دا ده چې د اړیکو له ښه کېدو او له ګډې مرستې وړاندې باید اعتماد جوړونې ته کار وشي، او دا کار هغه وخت ممکن دی چې پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو د ښه کېدو او یو د بل شکایتونو او ګیلو ته د رسیدلو په هدف د پاکستان یو پلاوی د تیرې شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه پاکستانی پلاوی د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او یو د بل هیواد ته د درناوي ژمنه وکړه، خو تیره شپه دغه هیواد له لوري د کونړ په سرکانو او ناړۍ ولسوالۍ راکټي حملو یو ځل بیا جدي اندېښنې راپارولې دي. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې د دغو حملو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي ټپیان شوي او مالی زیانونه هم وراوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان د راکټي حملو په غبرګون کې افغان سرتیرو ته د بیلمثل عمل امر شوی دی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې دا کوي چې د افغانستان یو شمېر سرحدي سیمې د پاکستان د توغندیزو او توپخانایي حملو سره مخ دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وضعیت دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیزې ولري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب تازه مرحله پیل شوی، خو دا ډول سرغړونو دوام کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دغه نوي باب د پرانیستلو په برخه کې جدي اغیز وکړي.
ښاغلی مستغنی ویل افغانستان ته د پاکستان له راغلي پلاوي سره د داشان بریدونو د بندېدو په اړه هم جدي خبرې شوي دي.
او سم د کابل چاپ ورځ پاڼو او بخی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوي مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړي.
د بلومبرګ خبرونه په یو لیکنه کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. د خبرونه په وینا عباسي ویلي د افغانستان اوږد کړکیچ په نظامي لار نه حل کیږي. د پاکستان صدر اعظم په یو مرکه کې زیاته کړې چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې منځګړیتوب ته چمتو دي. خبرونه وایي پاکستان په وار وار پر خپل خاوره د هغه وسلوالو ډلو خلاف د کافی اقداماتو پنه کولو تورن شبه چې د دې هیواد په ګوندوی هیوادونو کې بریدونه کوي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د پاکستان سره له همدې کبله د خپل هیواد د پوځي مرستو د سندولو اعلان وکړ او پر خپل ټویټر یې ولیکل پاکستان د امریکا د مرستو په بدل کې له درواغ او فریب پرته نور څه نه دی ورکړي. خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د جمعې په ورځ پاکستان د طالبانو مرکز بالا ویل د وسلوالو لیست او معلومات پاکستاني لوري ته سپارلی. ولسمشر غنی له پاکستان وغوښتل چې افغانستان ترې د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. خبرونه وایي افغانستان تر دې مخکې هم په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې کلي له پاکستان سره ده، خو د کابل حکومت انتقاد کوي چې اسلام آباد د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هیڅ نه دی کړی. د ګارډین ورځپاڼې بیا په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ زیاتې شوې ویرې ته په اشاره وایي له افغانستان څخه یو شمېر خلک د وتلو په هڅه کې دي. ورځپاڼه د کړکیچ د نړیوالې ډلې د کابل میشتې څېړونکي برهان عثمان له خولې لیکي له هیواد څخه د افغانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د وتلو د یوې څپې شاهد دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې خلکو د راتلونکي لپاره هیله مندي او پر سوله باور له لاسه ورکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تېر یو کال کې د وسلوالو د بریدونو زیاتېدو او په تېر یو میاشت کې په کابل کې پرله پسې خونړیو بریدونو د افغانانو اعتراضونه راپورته کړي. ګارډین د یو شمېر افغانانو له خولې وایي څنګه کولی شي پر یو داسې حکومت اعتماد وکړي چې حتی د پایتخت کابل امنیت نشي ټینګولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره وي. سي نور کورني موضوعات هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د داعش ډلې یوازینی غړی چې د پاریس له حملو وروسته ژوندی پاتې شوی پرون د بلجیم په یو محکمه کې حاضر شو. صالح عبدالسلام چې د فرانسې په پلازمینه کې د 130 کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دی په محکمه کې چوپه خوله پاتې شو. هغه مخکې ویلي وو چې چوپوالی تر ټولو لویه دفاعیه ده. په دې اړه د فریبا ظاهر پر راپور کې نور جزئیات واوري.
د هغه کس چې په فرانسې کې د لسګونو کسانو په وژنه تورن دی په بلجیم کې د محکمې لومړۍ ورځ له پرمختګ پرته پای ته ورسېدله. صالح عبدالسلام سربیره پر دې چې په پاریس کې د 130 کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دی، دغه ورځ په بلجیم کې د یوې بلې حملې د ترسره کولو شک ورباندې کېږي. د بلجیم په برید کې یو پولیس وژل شوی و. نوموړی د 2014 کال د مارچ پر 13 یعنې په پاریس کې یو ورزشي سټډیوم ته څیرمه تر برید څلور میاشتې وروسته د بلجیم په یوې سیمه کې ونیول سو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د 2015 کال په نومبر کې په پاریس کې همغه بریتونه وکړه چې د 14 او ډزو په نتیجه کې تر 130 ډیر کسان وژل شول او نږدې 300 او یا تنه پکې ټپیان شول. صالح عبدالسلام یوازینی کس و چې تر دغو بریدونو وروسته ژوندی پاتې دی، خو د دوشنبه په ورځ په بلجیم کې د محاکمې په ترڅ کې د هغه چوپتیا د ډیرو لپاره د زغملو نه وه. د یو ټپی پولیس مدافع وکیل ماری علي په برکسل کې د دوشنبه پورس له محکمې بهر خبري اعلان وتول چې تملری عبد السلام د محکمې په نور پړاونو کې چوپ پات نه سي. دا وی لبد مرغ صالح عبد السلام چوپتیا غوړه وبلاله ځکه هغه خپل حق کړني خو د شرم ورد چې هغه وویل غوړي په محکمې کې د ګډونوالو مخته حاضر سي. صالح عبد السلام د دوشنبه پر ورځ په محکمه کې حاضریږي خو هیڅ پوښتنې ته به ځواب ونه وایي. د په وینا ورڅخه غوښتل سوي چې محکمې ته راسي او دی هم راغی. ټاکل سوی د صالح عبد السلام دوهمه محکمه د پنجشنبه پر ورځ د فبروري پر اتمه نیټه په بلجیم کې ترسره سي خو هغه ژمنه کړې چې د بلې محکمې په ترڅ کې به هم چوپ پاتې سي. که نوموړی مجرم وګڼل سي نو شاید تر شلو کلونو په بند محکوم سي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ایران کې یو تن بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. د تهران د څارنوالۍ رئیس د محکوم شوي کس هویت نه دی ښودلی خو ویلي دي چې هغه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یوه اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویب سایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلی او د اټومي چارو او بندیزونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوي له یوه اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بله قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالي په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په تېره ډسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصل سویډنۍ هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالي چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړونکو په توګه دنده ترسره کوله په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړي دي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولیزو مقاصدو لپاره دی خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره میاشت کې ویلي و چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیځ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په هلمند کې به سل زره نوي نیالګي کېنول سي سره له دې چې هر کال د زرګونو نیالګیو تر کېنولو وروسته د هغو پالنه نه کیږي خو د هلمند چارواکي وایي چې سږ کال به د نیالګیو د کېنولو بهیر تر ولسوالیو هم وغځوي. الیاس دایی له هلمند نه راپور راکوي.
که څه هم په کلیوالو سیمو کې له وړاندې پیل شوی ده خو دولتي مسؤلینو د لشکرګاه په مرکزي جامع جومات کې د څو نیالګیو په کېنولو سره د سږ کال لپاره د نویو نیالګیو د کېنولو پروسه پیل کړه. د هلمند والی حیات الله حیات د خلکو نه غوښتنه وکړه چې یو یو نیالګی ضرور کښېنوي.
پسرلی او یاد بهار آغاز د نیالګی د کېنول نه شروع کیږي. نن د همدغه مراسم شاهد یې تاسو چې مونږ په ګډه باندې یو نیالګی کېناوه. د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان لپاره کېنئ. د نیالګیو په کېنولو سره به مونږ خیرازه سرسبزه او ښه چاپېریال ولرو.
د اتیا زره نه تر سل زره پورې د دغه نیالګیو څخه 45 زره میوه لرونکي او پاتې د ښکلا دپاره غیر میوهیي کښېنول کېږي. د هلمند کرهنې رئیس احمد شاه خیری رسنیو ته وویل دولتي ادارو ته مفت خو کروندګرو ته به یې تر بل هر وخت ارزانه او په کمه بیه ورکړي.
سږ کال یو ځل بیا د کرنې ریاست د 30,000 څخه تر 100,000 نیالګي تولید کړي دي. البته مختلف النوع نیالګي دي چې په دې کې میوه دار او غیر میوه دار نیالګي شته دي.
که څوم حکومت په لشکرګا شار کې د نیالګیو د کښېنول پروګرام پرانستی، خو هر کال د زرګونو نیالګیو تر کښېنولو وروسته د هغو په بیرته ساتنه او سنبالش کې پاتې راځي. خلک هم نیالګي د ځان نه بولي او د هغوی په ساتنه کې مرسته نه کوي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که دوی نیالګي ورکړي او خلک یې په اوبو او ساتنه کې مرسته وکړي، لرې نه ده چې لشکرګا او ټول هلمند په یوه شین او سرسبز وطن بدل سي. محمد ریاسی، تازه‌ای رادیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل یم، له خوست ولایت څخه. دلته چې کوم واکسین تاس کې شروع شوی دی په لرو پرتو ولسوالیو کې، یعنی خصوصا هغو کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي، یو کلو ته دوی واکسین والا چې دي دا نه ورځي، او ډېر ځلې واکسین هغه کورونه له واکسینو څخه پاتې کېږي. بغیر د دې نه چې هلته امنیتي مشکلات موجود وي، امنیتي مشکلات نه دي موجود، د دې په واپس بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي. او بل خصوصا دلته شفخانې کې چې د کوم نسناستې واکسین چې راغلي دي، دې ځای ته یو دوه ورځې کېږي چې زه شفخانې ته ورځم، او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي، او نه پوهېږم چې تلویزیونو څخه اعلانات ورکوي خو دلته کوم واکسین چې دی دوی وایي چې موږ ته نه دي راغلي. مشکل په کوم ځای کې دي نه پوهېږو، که دغه موږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو سره چې شریکه یې تاسو ته ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمو غاغله ازادۍ رادیو اوري، قدر منوریدونکو راستره وسی په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه وړاندې کوو، خو له مخ کې د پام وکړئ د خبرونو لاندېستا. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملو ته دوام ورکوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل ملي اردو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د پولې هاغړې هر توغندي ته بل مثل ځواب ووایي. پکتیا ولایت د وارداتي برېښنا ازمایشي مزي ورسېدل. د پکتیا د رسنیو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د ازمایشي برېښنا له کابل څخه لوګر او بیا پکتیا ته انتقال شوې، څو د لارې په اوږدو کې احتمالي تخنیکي ستونزې تشخیص او حل شي. د جرمني څارنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې چې خپله عیسویت ته اوښتې مېرمنې پروسه کال ووژله. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې درویشت ملکی وګړي وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه وکړه. او یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه پرون په کراچۍ ښار کې په ډزو ووژل شو او یو بل ټپي دی.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته وای خوراکي
انیسه الزاده یم.
د کاروبار په اړه درته وایم، دلته څه کار کوي؟
دلته د دادامان کوپراتیب کې یو چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړوو. یو کال شپږ میاشتې کې چې زه خپله دلته راغلی یم. البته کوپراتیب یې مخکې نه نه وه.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دی وه چې معرفي کړې دلته څه رقم راغلی؟
مور مې دلته مځکه درلوده چې هغو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه دې راته وایي چې څه دي زده کړه تر اوسه پورې، کوم کارونه تر اوسه کړي دي؟
دلته خو چې ما خپله زراعت ویلی دی، زراعت انستیتوت نه فارغ شوی یم، او چې زده مې کړل دلته توشي او چتني مربا کلچې او زوت دغه شیان زده کړل. سازانم درلوده اوس خپله یې جوړوو، مخکې یو څو ته یې ننګه ولیدل، پس له هغې اوس خپله کار کوو.
او دا چې تا زراعت رشته هم ویلي دي که نه؟ دلته بیا عملاً راځي همغې برخه کې کار کوي، څومره ورته جالبه ده، څومره چې هغه درسونه دې ویلي دلته عملي کار کوي، څومره د خوښۍ احساس کوي؟
دی د خوښۍ احساس کوم. څنګه چې انسټیټیوټ کې مې درسونه ویل، یعنی خستکانه او دلچسپ نه و راته، اوس چې دلته عملي کار کوم ومې لیدل دی راته دلچسپ شوي دي، او دوی مې خوښېږي اوس زراعت کې کار وکړم.
او دغه شیان چې جوړوئ که نه، دا مخکې تاسو لا چار مربع دشین د بیا تاسو چا سره قرارداد کوي څنګه پلورې څوک راځي تاسو خپل وړي قبضه ایته
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غوښته ده لوده چې هغه نشوال ته مفاد ونه کوي فائدہ ونه نه ده لوده هغه وخت تشوز دلته ځي خلک لګ خودم هغه نه لږ بازار نه لږ
ایله ته څه ده نو یعنی تاسو ولې بازار نه لري بازاریابی لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابی وکي مثلا چیراشی کمبل ایله تم لري
انا هم دغه ایله ده چې یو خوده ساحه څنګه چې تاسو ویني د سې یعنی څوک دوم نه وي ته متوجه کیږي د بازار ماینس کې نه ده او بل بازاریابی ته څوک نه لري بازاریابی دې نه ده کړی چې بازاریابی کوي او خلک خبر شي او شای وخت
او دا چې دلته راغلی کنه زراعت ویلې دا او خپل رشته کې د کار کې څومره د ژوند کې تغییر راغلی دا
خوشاله يم دې او تغییرات هم دې راغلي څنګه چې موږ دلته توشي ودوت د شایان زدم کلته ننګ مولي دا وس خپل جوړ او يم دې طریقې نه یا تو وخت هم بل چې ته استاد یو کا چې غو طریقه ماشم دلو دا او خوشاله يم
د کابل ښار په دارلمان سیمه کې د یو کوپراتیف د کارکون کې انیسه علیزاده خبرې مو واورید قدرمنو ل دې